رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د خبرونو لنډیز د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتو دفتر وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د جمعې له لمانځنه وروسته د یو شمېر دیني علماو د کابینې د سرپرست وزیرانو او په ملي شورا کې د خلکو د استازو سره په اړه کې وکتل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا اردو ته واک اختیار ورکړی دی چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې د جنگ د یوې برخې په توګه ځای په ځای شي. جمهور رئیس اوباما په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو لبرینه وروسته د کانګرس د مشرانو سره د لومړي ځل لپاره خبرې وکړلې. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې خبرونه رپورټونه در واورو او په آخر کې به د امریکا د مطبوعاتو د ورځپاڼو تبصرې در واورو. خو اوس دا د پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د جمعې د لمانځه څخه وروسته د یو شمیر دینی عالمانو د کابینې د سرپرستو وزیرانو په ملي شورا کې د خلکو د استازو او د یو شمیر مشرانو او مخورو سره په اړه کې کتلي او په خپلو خبرو کې ویلي چې د نوې کابینې د جوړېدو په اړه باید بیړه ونیسي. جمهور رئیس دغې غونډې ته سعودي عربستان او چین ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل او دواړه سفرونه یې د افغانستان د خلکو لپاره ګټور وبلل.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا اردو ته واک اختیار ورکړی دی چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې د جګړې د یوې برخې په توګه په هغه هیواد کې 1500 نور امریکایي عسکر هم ځای په ځای کړي. سپینې ماڼۍ نه ویلي دي چې دغه عسکر به محاربوي نقش ونه لري، مګر د هغو عراقي او کوردي عسکرو د روزلو سره به مرسته وکړي چې د دغو یاغیانو په خلاف جنګیږي. جمهور رئیس اوباما به دغه راز د کانګرس نه 15.6 میلیارد ډالر هم وغواړي چې د دغې جګړې د تمویل سره مرسته وکړي. د حکومت لوړپوړي چارواکي نه وایي چې په دې غوښتنه کې هغه 1.6 میلیارد ډالر هم شامل دي چې خپل عراقیان به یې د روزنې په چارو کې لګوي. دا اعلان نه پرون وروسته له هغه وشلو چې جمهور رئیس د کانګرس د مشرانو سره وکتل. امریکایي چارواکي وایي چې ځینې اضافي عسکر به چې عراق ته استول کیږي د بغداد د اربل نه بهر مرکزونو کې په کار وګمارل شي او د عراقیانو سره به نه مرسته وکړي او سلام مشورې به ورکړي. نور به په ټول عراق کې خپاره شي چې عراقي قواوې وروزي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا خلکو د دې اونۍ په انتخاباتو کې یو واضح پیغام استولی دی او هغه دا چې دوی د واشنگټن څخه غواړي چې ور تسلیم دي سي او هغه وایي چې دوی غواړي د دواړو ګوندونو سره کار وکړي چې دا هدف تر سره شي. جمهور رئیس پرون د جمعې په ورځ د کانګرس د مشرانو سره په داسې حال کې مخامخ خبرې وکړې چې جمهوري غوښتونکو د سې شنبې د ورځې د انتخاباتو څخه وروسته د سنا په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړ او د استازو په جرګې باندې کنټرول نور هم پسې زیات کړ. هغه په درو برخو کې د کانګرس سره د همکاري کولو ذکر وکړ او هغه د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره عاجلې پیسې د 2015 کال بودیجه او د اسلامي دولت له ډلې د یاغیانو په مقابل کې د جګړې لپاره د نورو 15.6 میلیارد ډالرو تخصیصول دي. اوباما وویل چې دی دې ته متحد دی چې په هغو نظریو باندې قضاوت وکړي چې کار کولی سي او نه دا چې هغو ته د ډیموکراتانو یا جمهوري غوښتونکو د پیشنهادونو په سترګه وګوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. یوکراین انا ویلی دی چې روسي په لسګونو ټانکونه، درندې وسلې، مهمات او عسکر د کرملین طرفدار ختیځ یوکراین ته استولی دی. د یوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا نطاق اندری الی اسنکو نه پرون د جمعې په ورځ په یو تلویزیونی خپرونه کې نو ویل چې لږ تر لږه 2 ټانکونه، 14 توپونه، 10 لارۍ چې په مهماتو او عسکرو ډکې وي د روسیې نه د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې د یوکراین خاورې ته اوښتی دي. الی سنکو دا هم ویلې په تیرو 4 ساعتونو کې په جګړه کې 15 تنه یوکراني عسکر وژل شوي او څه د پاسه 12 تنه زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع د وزارت یوې نطاق ویلې چې دا هغه رپورټونه نشي تاییدولی چې روسي ټانکونه او عسکر دې یوکراین ته اوښتي وي. دغې نطاق ایلن لیند وویلې چې که دا رپورټونه تایید شي نو د روسیې دا کار به د نړیوال قانون د هغه هیواد یوه بله ښکاره سرغړونه وي او هغه به همداراز د یو بل ثبوت وي چې روسیه خپلې وعدې نه ترسره کوي.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې د پیسو اخیستلو د یوه ماشین یا ای ټي ایم په ځای کې د بم چاودنه سوې، لږ تر لږه 8 کسه یې وژلي او ډېر نور یې زخمي کړي دي. د پولیسو یوه نطاق وویل چې دغه چاودنه پرون د جمعې په ورځ د بوچی د ایالت د آزري په ښارګوټي کې سوې ده. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل چې بمونه په 2 موټرسایکلو پورې تړل سوي وو او د یوه بانک اړخ ته د پیسو اخیستلو ماشین ته نږدې وچول سول. تر دې مخکې هم په دې سیمه کې د عسکرو او د باکو حرام د یاغي ډلې ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 14 تنه ملکي خلک او په لسګونو یاغیان وژل سوي وو. اینی شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو د چهارشنبې په ورځ د معلم فتوري په ښارګوټي باندې حمله وکړه او سخته جګړه پیل شوه چې څه د پاسه 2 ساعته یې دوام وکړ. د دغه ښارګوټي یوه مشر وویل چې وروسته د اوسیدونکو خلکو 14 مړي وشمیرل. هغه وویل چې په لسګونو یاغیان د ټوپک په ډزو او په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي.
د امریکا یو لوی ورځپاڼې نیویارک ټایمز د راپورټ ورکړی دی او ویلی دی چې د عراق جګړې څخه د پاسه 600 تنو امریکایي متقاعدو عسکرو ویلي دي چې دوی د 2003 کال نه وروسته د کیمیاوي وسلو د اجزاو سره په تماس کې راغلي وو او دا چې پینټاګان په دې اړه ډېر کم اقدامات کړي او یا هیڅ هم نه دي کړي. نیویارک ټایمز د پنجشنبې په ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نه دا موضوع د هغو فرمو د کتلو نه وروسته معلومه شوله چې په کې د عراق نه راستانه شوو عسکرو ته ورکړل شوي او په کې یو لړ سوالونه شوو او هغوی ځوابونه لیکلي وو.
چین او جاپان موافقه کړې چې خبرو ته به سرکشینی شي. دا کار د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د نړۍ دوهم او دریم لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه دي د اوږدې مودې خرپتیا لیرې کولی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په سیاسي، ډیپلوماتیکي او امنیتي چارو کې به په تدریج سره خبرې بیا پیل کړي او د سیاسي متقابل باور او اعتماد د راپیدا کېدو لپاره به کوشش وکړي. چین دا نه دي ویلي چې دا خبرې به کله او په کومه کچه شروع شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د بیکاری کچه د اکتوبر په میاشت کې په تیرو 6 کالو کې تر ټولو ټیټه سوې او 15.8% ته رسېدلې وه. د امریکا د کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د دې هیواد په اقتصاد کې 214,000 نوي کارونه پیدا شوي دي. کارپوهان ویل دي چې دغه کارونه د خوراکي موادو د تولید په صنایعو، پرچون خرڅلاو، روغتیایي چارو، تجارتي مؤسسو، تعمیراتي او صنعتي چارو کې نوي پیدا شوي دي. دا 15 میاشت وه چې پکې هره میاشت په پرله پسې توګه په دې هیواد کې کارونه زیات شوي دي. جمهور رئیس اوباما ویل دي چې د جمعې د ورځې رپورټ ښیي چې د 1990 لسیزې څخه راوروسته د کارونو وده تر ټولو جګه وه. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به رپورټونه راواخلو. د ایبولا د خپرېدو په کمولو کې د ښخولو مراسم ډېر مهم دي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د WHO له مرکز ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ویروس د خپرېدو علت نه په غیر محفوظه طریقه د مړو ښخول دي. د دې علت دا دی چې یو څوک د ایبولا په ناروغۍ انمړ شي، نو د هغه یا د دې د مړه کېدو نه وروسته د دوی مړي ډېر ساري کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ماهر پیری فورمیټي وایي د مړي د ښخولو رواج دا دی چې په مستقیم ډول د مړي سره تماس نیول کېږي یا پرې مینځل کېږي، نو په دې سره د کورنۍ او ټولنې غړي د ایبولا د ویروس اخیستلو ته تیار وي. فورمیټي وایي
During the months of August, I think we were close to 60% of the transmission due to burial. Now, thanks to the development and the creation of many burial teams in the three countries, we have decreased the number down to around
30. The figure comes to the August for the year of the year, the time that among 80% of the tennis de show, the Daga virus and the poor, the Daga Hivadunu, the Wasa, the Shivi, the Permachtag, the Khawalu, the Dalu, the Manta, the Ratlulu, the Brakat, the Shmir, the Wasa, the Kriban, the Shu, the Sadu, the Ratit Kalede. د دغه نوې لارښودنې اهمیت نه په دې کې دی چې نه یوازې د نوې تخنیک معرفي کول دي، بلکې د ښخولو تخنیک هم مهم دی چې دا به مختلفو مذهبي ټولنو، بیلابیلو کورنیو، بیلابیلو کلو او خلکو ته د منلو وړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیرو څو هفتو کې د سره صلیب، د نړیوال فدراسیون، د سرې میاشتې د ټولنو او د هغو ټولنو سره چې د مذهب له مخې جوړې شوي دي په ګډه کار کړی دی چې د لویدیځې افریقا د کورنیو او ټولنو کلتوري او مذهبي اساسات په نظر کې ونیول شي چې د ښخولو پروتوکولونه نوي کړی شي. ډاکټر فورمیټین وایي د دغو بحثونو په نتیجه کې داسې اقدامات وشولو چې د مړو کورنیو ته اجازه ورکوي چې په محفوظه طریقه مذهبي مراسم سرته ورسوي. فورمیټي زیاتوي
If you do a safe burial but without the dignity to the person who are dying, then the next family will refuse to accept the burial team. And then...
که مړی په محفوظه طریقه ښخ شي، خو بېله دې چې د هغو انسانانو حیثیت په نظر کې ونیول شي چې مړه کېږي، نو بیا به بله کورنۍ د ښخولو ټیم ته اجازه ورنه کړي. او معلومداره خبره ده چې د دغه ویروس خپرېدل به زیات شي. سالی سمیت چې د ملګرو ملتونو د مرستې په اداره کې د ټولنې د هڅولو مشاوره ده وایي د ښخولو د مراسمو لپاره یوه طریقه نشته. دا وایي ان په دې هکله مختلفې ټولنې مختلفې طریقې لري. دا وایي ځکه نو دا مهمه ده چې له خلکو نه پوښتنه وشي چې د دوی لپاره څه شی مهم دی، او وروسته بیا دا معلومه شي چې دغه خاصه طریقه څنګه په محفوظ ډول سرته وره، او وروسته بیا دا معلومه شي چې دغه خاصه طریقه څنګه په محفوظ ډول سرته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي توقع لري چې د دسمبر تر میاشتې پورې به د ایبولا ځپلو هیوادونو کې د محفوظو ښخولو په برخه کې تقریبا 70% ته ورسیږو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس به دا راپورټ راواخلو. تر اوسه پورې چې د هر افریقایي ملک د دولت نکوم مشر د وفاداری لوړه کړې ده، تل یې په دې تاکید کړی دی چې د هیواد د اساسي قانون په مطابق به حکومت کوي او له اساسي قانون نه به دفاع کوي، خو په عملي ډول یې ډېرو کامو په خپلو وعدو عمل کړی دی. کله چې یو ځل یې قدرت ونیسي نو بیا یې په اسانۍ نه خوشې کوي او په وچو زور له قدرت نه غورځول کیږي. د جنوبي افریقا له پایتخت جوهانسبرګ نه به د امریکا غږ د خبریال انیتا پاول د رپورټ مهم ټکي درته سید سلیمان شاه واوروي.
په افریقا کې د اساسي قانون ماهران او حقوقي کارپوهان په دې عقیده دي چې د زیاترو افریقایي ملکونو جمهور رئیسان د دې لپاره چې د اوږدې مودې پورې په قدرت کې پاتې شي دوه ډوله تمایلات ښیي. یو دا چې ډېر زر د اساسي قانون د بدلولو په چکر کې لویږي، او بله دا تر څو چې ولس یې مجبور نه کړي په اسانۍ د هغوی د حقه حقوقو څه پروا نه ساتي او هغه وخت له میدان نه تښتي چې بله لاره ورته پاتې نه شي. د افریقا د نیمې وچې په تقریبا زیاترو ملکونو کې د دیموکراسۍ همدا حال دی. یوازې د تیرو لسو کلونو په موده کې د الجزایر، کیمرون، چاد، جیبوتی، یوګاندا او زمباوې په شمول ګڼ شمېر افریقایي مشرانو د دې لپاره چې نور هم په قدرت کې پاتې شي اساسي قانون بدل کړل. د کومو شپږو افریقایي ملکونو نمونه چې ذکر شو، د یوګون مختلف مشران په مختلف وختونو کې په مجموعي ډول د تیرو یو نیم سلو کلونو نه د قدرت په ګدۍ ناستي. په دې اړه یو بل ښه مثال افریقایي هیواد بورکینا فاسو. تیر هفته د تشدد نه ډکو مظاهرونو وروسته جمهور رئیس بلیس کامپاورې وتښتېد. نوموړی چې په یوه نظامي کودتا کې قدرت نیولو پوره ویش کاله په قدرت کې پاتې شو. کامپوري ډېر زیات کوښښ وکړ چې خپله دوره څو کلونو نور هم وغځوي او اساسي قانون بدل کی، مګر بخت او تعالی وسره دا واری یاری ونه کړه. د بورکینا فاسو ولس دومره تنگ شوی چې په پایتخت اوګاډوګو کې د ملي پارلمان د ودانۍ او د واکمن ګوند د مرکزی قرارګاه په شمول زیاتره دولتي ودانۍ وسوځول شوې او خلکو چور کړي. د سیاسي چارو ماهران او څیړونکو وای چې د افریقایي مشرانو دغه هڅې چې هیڅ قسم حقوقي او قانوني جواز نه لري ډېر د تشویش وړ دي. د جوهانسبرګ د پوهنتون د حقوقو استاد ډیوډ بلچیز چې له ډېرې مودې نه د افریقایي ملکونو اساسي قانونو مطالعه کړې دي وایي قدرت ته د رسیدو لپاره له یو زاړه خو ازمویل شوي چال نه کار اخلي. لومړی نظامي کودتا کوي او قدرت نیسي او بیا اساسي قانون بدلوي.
موږ
باید په دې ارتباط وګورو او د دغو مشرانو د چالونو ترمنځ چې د اساسي قانون تر چتر لاندې سرته رسوي ډېر غور وکړو او بیا یې موازنه کړو. هغوی په داسې ماهرانه ډول خپل کار کوي چې ظاهرا قانوني معلومیږي مګر اصلا یو غیر دیموکراتیکي عمل دی. یو بل کارپوه جیمز سټینټ چې په افریقا کې د ګډ ګورننس یا ښې حکومتدارۍ په نوم د یوې موسسې مشري په غاړه لري وای چې محض د قدرت په خاطر د اساسي قانون بدلول یو معقول کار نه دی. دا کار په واقعیت کې د ډېرې بدې حکومتدارۍ مثال دی. افریقایي اتحاد هم د جمهوري ریاست د دورو د غځولو سره مخالفت کوي. زیاته د افسوس خبره دا ده چې خلک له خپلو دیموکراتیکي حقوقونه بې خبره خو کله چې بالاخره خلک مجبور شي نو د حکومت په مقابل کې وسلوال پاڅون کوي. تر وخته پورې خلک د حکومتي چارو د انتقام له ویرې چوپه خوله ناستي، مګر کله چې ډېر تنګ شي نو ویرې له زړه نه وځي او راپاڅېږي. یو ښه مثال وړم کال د عربو پسرلی دی چې د ځینو مستبدو رژیمونو پر ضد عام ولسي وګړو د خپلو سلب شوو بشري حقوقو په خاطر قیام وکړ او ډېره زیاته قرباني ورکړه. د جوهانسبرګ د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ډیوډ بلچیز وای چې په ډیرو فوق العاده او استثنایي حالاتو کې د عامه منفعت په خاطر په اساسي قانون کې د بدلون راوستل بد کار نه دی. د امریکا په شمول په ځینو لویدیځو ملکونو کې دغه کار شوی دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس فرانکلین روزویلټ څلور ځلې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړ چې دوهم نړیوال جنگ په دوران کې امریکایان د جنگ لپاره چمتو کی، خو د خپلې څلورمې دورې په منځ کې مړ شو. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو د امریکا کانګرس بیرته اساسي قانون بدل کړ او د جمهور رئیس لپاره فقط دوه دورې وټاکلې. د دریم ځل لپاره د امریکا جمهور رئیس د ځان د کاندیدولو حق نه لري. نوموړی کارپوه وایي کله چې سږکال په لایبیریا کې د ایبولا ساري ناروغي خپره شوه او بای بڼې غوره کړه د دغه هیواد جمهوري رئیس ایلن جانسن په اکتوبر کې د سنا مجلس انتخابات وزنډول. زما په فکر لایبریا له ډېرې بدې ورځې سره مخ شوې ده. د ایبولا د ناروغۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی، ځکه د انتخاباتو لپاره ښه موقع نه و برابره. د دریو نورو افریقایي ملکونو کانګو، رواندا او بروندای مشران چې د اوږدې مودې خونړۍ او کورنۍ جګړو له امله پکې د ډېرو خلکو وینه توی شوې ده، په دې فکر کې لوېدلي دي چې په څه چال او نئ رنګ د خپل قدرت دوره وغځي.
لاند خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا اردو ته واک اختیار ورکړی دی چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې د جګړې د یوې برخې په توګه په هغه هیواد کې 1500 نور امریکایي عسکر هم ځای په ځای کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د امریکا خلکو د دې اونۍ په انتخاباتو کې یو واضح پیغام استولی دی او هغه دا چې دوی د واشنگټن څخه غواړي چې تسلیم شي او هغه وایي چې دوی غواړي د دواړو ګوندونو سره کار وکړي چې دا هدف تر سره شي. یوکران ویلي چې روسیې په لسګونو ټانکونه، درنې وسلې، مهمات او عسکر د کرملین طرفدار ختیځ یوکراین ته استولی دي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د پیسو اخیستلو د یو ماشین یا ای ټي ایم په ځای کې د بم چاودنه سوې، لږ تر لږه اته کسه یې وژلي او ډېر نور یې زخمي کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا وروستی راپورټ راوغلو. په ننګرهار کې اوس هم د نظامی یونیفارم ګنډل او خرڅلاو په ښکاره توګه روان دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت په دغه څه بندیز لګولی و. نور حال به د ذبیح الله غازی په راپورټ کې نو واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې د عسکري یونیفورم پر ګنډونکو بندیز لګولی، خو په ختیځ ښار جلال آباد کې لا هم عسکري لباس د ښار په یو شمیر دوکانونو کې پلورل کیږي. په دغه برخه کې د چارواکو لوی اندېښنه دا ده چې له همدې هټیو په اخیستو لباسونو د دولت مخالف غاړه په بریدونو کې کار اخلي. په جلال آباد ښار کې د ګنډونکو کوڅې ته ورغلم، دغلته د دولتي سرتیرو د لباس ګنډونکي هم لیدل کیږي. په یادو دوکانونو کې د افغان ملي اردو، سرحدي پولیسو او ملي اردو د یونیفورم له ټوټو نیولې بیا د بیلابیلو نورو ځواکونو د شخصي ګاردانو ټوټې او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د رتبو نښانونه تر سترګو کیږي. د دوکاندارانو له ډلې یوې را سره په مرکه کې ویل دوی د امنیتي ځواکونو او دولت کوم داسې سند نه لري چې د دغه کار جواز ورکړل شوی وي، خو یادونه یې وکړه چې د خپل اتحادي جواز یې اخیسته.
دولت چې دغه توانایي پیدا کړي چې ورور د ټول خیاطان چې کوم یو درېشګانې ګنډي او دوی ځان سره ونیسي او درېشګانې جوړ کړي، دا مشکل برفه شي. مونږ بس کوو چې درېشګانې جوړو. عامر صاحب د امنیت سره خبره کړې، څو ځلې لاړو د ماموریت اول کې سمت کې دلته ناستو، مونږ هغې سره خبره وکړو. ویل تاسو سره څو کار نه لري، دغه تاسو چې دغه لمبرونه ثبتوي او دغه کارت ګوري، عزیزي بانک او د سمنصبۍ کارت ګوري، همدغه کافي ده.
ځایي وګړي دا ډول ګنډنې اندېښمنوونکي ګڼي او وایي په ښار کې ډېر بریدونه له همدې یونیفورم په ګټه اخیستنې کیږي.
غوښتنه مو دا ده له پولیسو څخه چې باید په دغه اړه د دغه درېشیو په اړه یو قوي او زر تر زر څومره تر چې کیږي جدي اقدام وکړي، او یوازې نه په جلال آباد کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه کارونه مخنیوي وشي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان په ښار کې د ګنډونکو لخوا د دولتي ځواکونو د یونیفورم ګنډل او پلورل د ګڼو امنیتي پیښو لامل ګڼي. د پوځي چارو کارپوه محمد انور سلطانی امریکا غږ ته ویل له کلونو راهیسې دغه چاره دوام لري او ډېرې نامنۍ غلا غدۍ لار نیونې ترور او ګڼې پیښې د پوځي لباسه په ګټه اخیستنې کیږي. هغه وایي
بل په لار نیونه کې د خلکو د کور په شور او تعالی کې، د شپې په عملیاتو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې استفاده کوي. همدغه وجه ده چې اکثره افواد راځي چې پولیس راغلي بېګې غلې وکړه او یا اردو والا راغلي غلې وکړه.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال امریکا غږ ته ومنله چې جلال آباد ښار کې داسې یو شمیر ګنډون کې شته چې د نظام
مطبوعاتو تبصری.
نن سحر مو د مطبوعاتو په تبصرو کې د امریکې د کالګری هرالډ ورځپاڼې او د برېټانیا د سپیکټیټر ورځپاڼې د دوو مطالبو مهم ټکي راغستي دي چې د افغانستان په باب خبره کړې دي. د کالګری هرالډ ورځپاڼه لیکي د ایریک حمیدالله په نوم د سره پوځ یو پخوانی سای منصب چې د 1980 میلادي په لسیزه کې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د سره پوځ سره یوځای د جنگ لپاره افغانستان ته راغلی او بیا د طالبانو سره ملګری شو او څو کاله مخکې امریکایي ځواکونو په خوست کې ونیو. پرون د امریکې د ورجینیا ایالت په مرکز ریچمنډ کې په یو فدرالي محکمه کې راښکاره شو. امریکایي څارنوالانو په دغه پخوانی روسی سای منصب باندې دا الزام لګولی دی چې د طالبانو سره ملګری شو او په افغانستان کې د امریکا په ځواکونو باندې حمله کړې وه. قاضي امر وکړ چې د محاکمې د شروع کېدو پورې دی د اپریل تر 13 پورې په قید کې وي. پر ایریک حمیدالله باندې امریکایي څارنوالانو په 12 مواردو کې تورونه لګولي دي. یو تور پرې دا لګېدلی دی چې د امریکا د یوې نظامي الوتکې د راغورځولو کوشش یې کړی و او همې د عامه تباهۍ د وسلو د استعمال لپاره طالبان روزل. د کالګری هرالډ ورځپاڼه لیکي که په هغه باندې دغه تورونه په محکمه کې ثابت شي نو امکان لري چې یا په ابدي حبس محکوم شي او یا د اعدام په سزا محکوم شي. خو نوموړی وایي چې د بې ګناه دی او د امریکا په خلاف باندې هیڅ قسم جرم نه دی کړی. د امریکا حکومت د نوموړي د دفاع لپاره یو مدافع وکیل هم ټاکلی دی. حمیدالله لومړنی نظامي قیدی دی چې د افغانستان امریکا ته اړول کیږي او د اوباما د ادارې د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي د امریکا کانګرس ته وښيي چې د جنگ قیدیان په ملکي محاکمو کې هم محاکمه کیدای شي. ورځپاڼه وایي چې د اوباما د حکومت په دغه اقدام باندې د کانګرس محافظه کارو غړو سخت انتقاد کړی دی. ورځپاڼه د امریکایي مامورانو له قوله وایي چې حمیدالله په خپله خوښه باندې د طالبانو سره ملګری شو او په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت په یوې سرحدي پوستې باندې د حملې په وخت په خوست کې امریکایي عسکرو ونیو او بګرام ته نقل کړ. کله چې امریکایانو د بګرام نظامي اډې کنټرول د افغانستان حکومت ته ورسپاره نو حمیدالله امریکایي عسکرو په خپل قید کې وساته چې د محکمې د رسمي ورقو نه غیر د هغه په خلاف باندې تر اوسه پورې امریکایي څارنوالانو کوم غوڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. ورځپاڼه وایي چې حمیدالله په داسې حال کې په محکمه کې حاضر شو چې لاسونه ولچکو او ډېر سخت امنیتي ساتل کېده. نوموړی په عربي او انګلیسي ژبه خبرې کوي او یو عربي مترجمې خبرې ترجمه کولې. ورځپاڼه وایي چې حمیدالله په افغانستان کې په سره پوځ کې د ټانک قومندان او د دافعه وسلو د استعمالولو تخصصي هم لري. نوموړی په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت د راپرځولو په خاطر د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د نظامی رغل نو وروسته د طالبانو سره مرګره شو. امریکایي چارواکي وایي چې حمیدالله په افغانستان کې د طالبانو د دریو ډلو مشري په غاړه لرله. د برېټانیا د سپیکټیټر ورځپاڼه وایي چې دا د برېټانیا د حکومت لپاره د شرم خبره ده چې په نړۍ کې د کورنیو جګړو په وجه باندې د بې ځایه شوو خلکو شمیر 1.5 میلیونو ته رسیږي چې د افغانستان د ټول نفوس تقریبا 3 چنده زیات دی. خپلې دروازې د مهاجرو په مخ بندې کړې دي. ورځپاڼه وایي چې برېټانیا په دې اړه بشري مکلفیت لري چې د هغو مهاجرینو سره مرسته وکړي چې د شمالي افریقانه اروپا ته راځي او کوشش کوي چې برېټانیا او څو نورو لویدیځو ملکونو کې پناه واخلي. ورځپاڼه وایي کوم افریقایان چې د افریقانه راځي اکثره په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سپیکټیټر ورځپاڼه وایي چې د مدیترانې په بهیره کې تر اوسه پورې 2500 کسان چې غوښتلي اروپا ته د مهاجرت لپاره راشي په اوبو کې ډوب شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د مدیترانې په بهیره کې تر اوسه پورې د ډیرو زیاتو سوریایانو، مصریانو او د شمالي افریقا د نورو مهاجرو مړی مندل شوی دی. دا هغه کسان دي چې قاچاقبر ورنه پیسې اخیستې وي خو کله چې کښتۍ ډوبېدلې قاچاقبر وتښتېدل او دوی د سمندر په منځ کې پرېغوستل.
درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته وروسته خبرونه پای ته ورسېده. دا د بلنه درکو د ریښ خبرونه چې څو شېبې وروسته به خبره شي.